سره مشهدا مشال ریډیو د شاین بنری مو په دغه ساته خبري غړې کې تاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونه لرو. هو اډمبي د سیمینا د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکې بللې ده. د بلوچستان ساحلي برخې گوادر ته سیرما د تربت په ښار کې نن په ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او 15 نور زخمیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه په اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکې بللې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د جون په 23مه د سپینې ماڼۍ څخه په شریک بیان کې په پاکستان غږ کړی و چې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. په شریکه اعلامیه کې راغلي و چې له پاکستانه باید دا ډاډ ترلاسه کړل شي چې خاوره د ترهګرۍ بریدونو لپاره نه کارول کیږي. خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت هغه بیان حیرانوونکې بللې دی. وزارت د جون په 23مه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې بیان غیر ضروري، یو اړخیز او گمراه کوونکی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم په ټویټر د بیان ته په غبرګون کې لیکلي چې پاکستان د لسیزو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه بوخت دی او بې شمېره خلک یې وژل شوي دي. د بلوچستان ساحلي برخې گوادر ته سیرما د تربت په ښار کې نن په ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او 15 کسان نور زخمیان دي. په تربت کې د ځایي چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته یې نه یوازې زخمیان روغتون ته رسولي دي بلکې د پیښې په اړه پلټنې هم پیل کړې دي. د تربت ډیپټي کمشنر بشیر احمد ځایي خبریالانو ته ویلي دي چې د 14 هدف د سرحدي عسکرو یو قافله وه، خو د ده په خبره چې د پولیسو د حکمت عملې له کبله تر هغه ځایه پورې ځانمرګي بریدګر نه دی رسېدلی. بلخوا د بلوچستان د حکومت له لوري د تربت د ننۍ پیښې په کلکو ټکو کې غندنه شوې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات را روان دي. له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت درخواست منظور شوی دی. د علي وزیر وکیل بخت نیاز اډوکیټ مشال لیډو ته ویلي دي چې د علي وزیر د ضمانت لپاره نن د بنو سیشن جج او ترهګرۍ ضد عدالت کې درخواست کړی و چې نن یې اورېدنه وشوه. د هغه په خبره عدالت په دواړو مقدمو کې د وزیر ضمانت منظور کړی دی او نن به له جیله خوشي شي. د پاکستان د تحقیقات وفاقي ادارې د جون په 18مه منظور پښتین او د دې غورځنګ د درېو نورو مشرانو ته په لیږلو نوټسونو کې تور پورې کړی وو چې د امنیتي ادارو خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو هڅه کړې ده، خو غورځنګ دغه ټول تورونه رد کړي دي. علي وزیر د جون په 16مه عدالت ته وړاندې کړل شوی و چې وروستو د بنو جیل ته ولېږل شو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي اوسیدونکو د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه خلاف مظاهره کړې ده. د کورمې په سده کې پرون مظاهرهچیانو په دغه احتجاج کې له حکومته دغه پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه چې په خبره د ادارې چارواکو لخوا د خدمتونو د مبینه انکار په نتیجه کې دوه مریضان مړه شو. احتجاج کوونکو په سده کې د ژغورنې ادارې مرکز مخې ته پرلت وهلې وه او مرکزي لارې تر 100 ساعته تړلې وه. د سده سید اکبر د جون په 23مه مشال لیډو ته وویل چې په ټنډوري کې د جون په 23مه د ځمکې په سر شخړه کې دوه کسان زخمیان شوي وو چې د ابتدایي طبي امداد لپاره دوی د ادارې نه مرسته غوښتې وه.
د دوه کسانو مو هلته ولګېدو، هغې باندې بیا مو ډبل ون ډبل ټو ته بار بار کال وکړل، خو هغې مو ته د هغه ایکسکیوز کوه د بانه جوړوله چې مو سره پیټرول نشته، مو سرویس نشو درکوه.
په خیبر پختونخوا کې د ریسکیو دو دوه ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته ویلي دي چې د ټنډوري پیښې زخمیانو ته د سهولت د نه ملاوېدو شکایت د پلټنو امر شوی او د ادارې چارواکو نه راپور غوښتل شوی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثناءالله پخلی کړی دی چې د یونان په ډوبه شوي کښتۍ کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. رانا ثناءالله دا خبره پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې کړې ده، خو هغه دقیقه شمېره نه ده ښودلې. نوموړي ویلي دي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخه په دې کښتۍ کې 350 پاکستانی وګړي سپاره وو. د رانا ثناءالله په وینا په دې کښتۍ کې له ژوندي پاتې شویو 100 کسانو څخه یوازې 12 د پاکستان وو. د لغې وروسته دا چې د جون په 14مه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کښتۍ ډوبه شوه. د راپورونو له مخه په دې کښتۍ کې شاوخوا نیم سو کسانو سفر کاوه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه وکړي. دا دغه راپورونو وروسته ده چې د یوګینی پریګوجین په مشرۍ د واګنر په نوم اجیري ځواکونه د روسیې په جنوبي غربي ښار روستوب انډون کې پوځي تاسیسات نیولي او ظاهرا کوشش کوي چې د هیواد د سرخار ماسکو په لوري پرمختګ وکړي. پوتین نن ولسته په ټلویزیوني وینا کې د واګنر ملیشیا ډلې کړنې وسلوال بغاوت بلل دي او ویلي دي چې د روسیې په جنوب غربي سیمه کې د حالاتو د مستحکم ساتلو لپاره به پریکنده ګامونه واخیستل شي. داود دیو خبرونه. تاسو ته خیو چې زمونږ په روانه خبرونه کې مونږ تاسو لپاره کوم راپورونه راوړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکی بلل دی. په دغه اړه د سیاسي چارو یو شنونکی وایي،
یقینا پاکستان بچیدنې لپاره دا ضروري ده چې د پاکستان ریاست واکداران سکون دي هغه خپلو پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
پاکستان د کورونا چارو وزیر انا ثنا الله ویلي دي چې په یونان کې په ډوبشوي کشتۍ کې نږدې 350 پاکستانیان سپارو.
پاکستانیز ہیں ان کی جو یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے.
دا کورمه په صدا کې مقامی خلکو د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو دود و خلاف احتجاجي مظاهره کړل.
ضلع کورم په صدا کې سو وخت نه دا معاملہ روانه یې چې چوک دي تکال هم وکی نو هغه سرویس نه پرووایډ کوي.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. ورزو یبترین تاو دغه تازه معلومات تخلو ترین صاحب ستړي مشي ته هم په خیر
پډېر مننه شاین صاحب.
ترین صاحب نن دا گوادر ته سیر ما د تربت په خار کې ځانمرګي بریت شوی دی، پکی پولیس سرتیری وجل شوی دی، 15 نور زخمیان دي. نو څه معلومات دي تاسو سره تفصیل څه دی
شاین صاحب؟ تر اوسه چې موږ ته څه معلومات راغلي دي نو تقریبا اوس نن یعنی مازګر مهال چې دی په تربت ښار کې یو ځانمرګ برید شوی دی، یو چاودنه شوی ده. په هغه کې یو پولیس والا چې دی هغه مړ دی او یو بل شجینه پولیس والا او د هغه سره څلور نور نارینه کسان چې دی هغه په دې پیښه کې زخمیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د تربت و اسپتال ته رسولی دی، هلته د تربت ډپټي کمشنر دی بشیر احمد هغه سره د دایي خبریالانو سره خبرې کړې دي او هغه دا ویلی دی چې په دې پیښه کې چې کوم پولیس والا وژل شوی دی، دی هغه وخت دا چاودنه شوی ده کله چې د سرحدي عسکرو د ده په وینا قافله هلته تیرېده نو پولیس ولاړ وو او پولیسو یو ځانمرګ برید برید کوونکی چې دی هغه را ګرځولی دی او په دې دوران کې چاودنه شوی ده. خو دا خبره تایید کړې ده چې دغه چې ځانمرګ برید وو هغه د تایید کړې دی او دا یې ویلي دی چې پولیسو که هڅه نه وای کړې نو کېدلی شي چې دغه ځاني زیان نور هم زیات شوی وای. خو دا ویلي دی چې د پیښې وروسته چې دی هغه په تربت ښار کې دی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي او هڅه یې پیل کړې ده چې د دې ځانمرګ برید تر شا چې کوم لاس دی هغه څرګند کړي. تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. بل طرف ته د پیښې وروسته سرحدي عسکر پولیس او نور چې کوم امنیتي سرتي دي هغه د پیښې ځای ته رسېدلي دي او د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو تر اوسه چا د دې ذمواري قبله کړې نه ده او دلته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر او د کورنۍ چارو وزیر چې دی هغه هم د تربت نننی چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. جی شاین صاحب
سم ده. ترین صاحب او خو ورځ دل غواړم ډېر مننه.
دا مشال ریډیو دا
روز زموږ ډومبه موضوع ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد هغه غږ حیرانوونکی بللی چې ویلي دي د ترهګرۍ د بریدونو د مخنیوي لپاره دی په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. دغه غوښتنه د امریکایي ولسمشر جو بایډن او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په هغه شریک بیان کې شوې ده چې د جون په 23مه د امریکا سپینې ماڼۍ په خپله وبپاڼه خپور کړې ده. په بیان کې راغلي دي چې د مشرانو د پولې له هغې خوا د ترهګرۍ او ترهګرو لاسپوسو کارول په سخته غندلی دي. هو بیا پاکستان دا تور ردوی او وای چې आवाज د خپلواکي غوښتونکو کشمیریانو سفارتي او اخلاقي مرسته کوي. تفصیل د شنواس ترگزی پر راپور کې
د پاکستان د خارجه چارو دفتر هغه بیان چې د امریکا او هندستان د مشرانو لخوا جاري شوی بی بنیادی ګرځولې. امریکا د سپینې ماڼۍ په پانی د دوړو هیوادونو د مشرانو ملاقات وروسته کوم بیان جاري شوی هغه کې یو ځای کې ویل شوی پاکستان باید د ترګری د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځینې هغه ډلې چې د اقوام متحده لخوا د بندیز د لاندې دي په ضد یې ګامونه پورته کړي. د پاکستان د دفتر خارجه په پانه د جاري شوی رد عمل تر مخه دغه هیوادونو مشرانو په 22 جون چې کوم بیان جاري کړي هغه یو اړخیزه ده او د سفارتي اصول په ضد هم ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په 22 جون یو ټویټ کړی چې د پکې تور لګولې چې پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا او پاکستان جمهوریت تحریک د خپلو پلویانو سره په شریکه دا داوا کړی و چې ګینه د معنا عمران خان پاکستان په نړیواله کچه یوازې کړي. نو د پښتنه کړی دا چې د حکومت یو کال شو د وزیر خارجه امریکای ته د غن شمیر دورونه پسوم هندستان او امریکا په خپل اعلامیه کې پاکستان یو داسې کردار پوری محدود کړي چې ګینه دوی د پولی پوری هندستان کې ترهګری کوي ولی تر دې زیاتې پاکستان هیڅ نه دی غنډه. د خارجه چار وزیر بلاول بوتو زردار هم تیر ورځ په قومي سیملې غونډه کې په دې موضوع خبره کړي او ویل دي پاکستان په تیر وختونو کې د ترهګری مقابله کړي او ترهګرو ته ماتې هم ورکړي ده. مونږ غنو چې ترهګری داسې مسله ده چې غټو طاقتونو له د لانجمنه کول نه دي پکار. که مونږ له په صحیح ډول د ترهګری مقابله کول دي نو یو خو به مونږ په خپل ملک په خپله کوو او چې په نړۍ کې مونږ په شریکه بیا دغه مقابله کوو نو مونږ به هله کولای شو چې زمونږ بین الاقوامي ملګري دې مسلې ته هم دومره سنجیدګي سره وګوري چې ګنې په نړۍ کې نورې مسلې او لانجې خو په خپل ځای خو په ترهګری کې به مونږ هیڅ رقم سیاست نه کوو. او دوی وایي چې پوره نړۍ په یو ځای د دې مقابله وکړو هله به مونږ د دې د خاتمې بندوبست وکړې شو د دفتر خارجه لخوا د جاري شوی خبر تر مخه پاکستان د ترګری د جنگ کې ډېر قرباني ورکړي او خپل سرونو په بدل مسلح پوزونو او نور عسکري قوتونو یو مثال قائم کړي. ولې د پاکستان عوام هم په دې لار کې اصلي اتلان دي. تر دې وړاندې د پوز د مطبوعاتو د ادارې خو هم د ترګری په حواله سره خبرونه کې دوی ویلي دي پاکستان کې د ترهګری پیښې د گاونډي هیواد افغانستان د خاورې نه کیږي. خو بیا په افغانستان کې واکمن طالبان هم په تیر وختونو کې ویلي د دوی خاوره به د کوم هیواد لپاره خطر نه وي او نه به استعمالیږي. ډاکټر عرفان اشرف چې د ترهګری په موضوع څېړنې کوي مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې ریاستونه د ترهګری ضد ګام او یا د یو بل سره مرسته نه کوي خو په یو بل الزامونه لګوي او دا یو لویه بدمرغي ده.
او مونږ ته دا لاګي ټولو ته لکه چرې د امریکې کوم پالیسی دا یا بدلون پکې راځي یا د امریکای جوکاو د هند طرف ته دا نو یقینا دا به مخکې نور هم سوا کیږي. ولې سه پاکستان او سپوره تر خګری نه لاس نه رکاږي د پاکستان باندې کوم تورونه الزامونه لاګي هغه صرف بهرنی ملکونو نه اوس نه لګي د پاکستان خپل خلق سکون دي او د پاکستان ریاست باندې دا تورونه لګي دغه بنیاد باندې د پاکستان خلاف کوم مزاحمت دا هغه بین الاقوامي قوتونو کې هم زیاتیږي او د بنیاد باندې د پاکستان موقف ورس فورز کمزوري کیږي. نو یقینا پاکستان بچیدنې لپاره دا ضروری ده چې د پاکستان ریاست واکداران حکومت دي هغه خپل پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
د دفتر خارجه د بیان تر مخه هندستان ځکه په پاکستان تورن لګوي چې دوی په جمهو او کشمیر کې د نړیوالو توجه بلخوا اړوي ځکه دغه سیمه هندستان په زور قبضه کړي. دفتر خارجه بیان کې دا هم ویل شوی دي پاکستان په نړیوالو زور راوړي چې دوی په جنوب ایشیا کې د امن او امان مسلې ته په مقصدی نظر وګوري او د یو اړخیزي بیانیه تایید دی ونکي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د د پاکستان د کورونو چار وزیر رانا ثنا الله پرون قومي سملې ته په خپل وینا کې ویلي دي چې په یونان کې په ډوبه شوي کښتۍ کې نږدې د 350 پورې پاکستانیان سپارو او 201 پاکستانیانو د خپلو خپلوانو د معلوماتو لپاره د حکومت سره رابطه کړې ده. په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو د پیښې په اړه تفصیلات ورکولو پر وخت نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه پورې د 20 کسانو مړي ترلاسه شوي دي چې د فورنزیک او نادرا له لارې د هغې د پیژندلو عمل روان دی. په دغه اړه تفصیل د نیاز علي پراپور کې و.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د جون په 3 په قومي اسمبلی کې ویلي په یونان کې په ډوبه شوي کښتۍ کې نږدې 350 پورې پاکستانیان سپاره وو او 201 پاکستانیانو د خپلو خپلوانو د معلومولو لپاره رابطه کړې ده.
تر اوسه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په کښتۍ کې نږدې 350 پورې پاکستانیان سوار وو او په دې کې چې 104 کسان ژغورل شوي دي. په هغې کې یوازې 12 پاکستانیان دي، ځکه انسانانو د مړو شمیره د زیاتېدو یاره ده او دا شمیره زیاتېدی همشي،
یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے.
مقامی اسمبلی کې د کښتۍ د تفصیلاتو په اړه نوموړي ویل تر اوسه پورې د 200 کسانو مړي ترلاسه شوي دي او د فارنزیک او د نادرا د لارې د هغوی د پیژنګلو عمل روان دي. نوموړي زیاته کړې چې په یاد کښتۍ کې د 400 پورې کسان د ځای کېدو گنجائش وو، خو د 100 پورې کسان پکې کېنول شوي وو. د کورنو چارو د وزیر په وینا چې تر اوسه پورې د 193 پورې کسانو د ینه نمونی ترلاسه کړی دي. رانا ثنا الله ویلي چې وزیر اعظم د یادې پیښې د پلټنو لپاره د لوړې کچې کمیټه جوړه کړې ده. کمیټه به د انسانانو په قاچاق کې د ککړو کسانو په ضد ګامونه واخلي او په دغه لړ کې به په قانون کې نیمګړتیاوي بګوري او د اصلاحاتو سپارښتنې به کوي. هغه زیاته کړې چې په دې خلکو کې ډېر کسان د پاکستان نه په قانوني لارو لاړ شي او بیا مخکې د نورو ملکونو نه په غیر قانوني لارو ځي. د جون په 14 د یونان په سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې وه او په پیښه کې رومبې ویلې شوي وو چې 9 کسان مړ شوي او 104 کسان ژغورل شوی خبر هم مخې ته راغلی وو. خو بیا رایټر خبري ادارې او نورو نړیوالو رسنیو ویلي وو چې په کښتۍ کې 150 کسان سپارول او د مړو شمېر د وخت تېرېدو سره زیاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي په کښتۍ کې ژغورل شوو کسان او د لادرکه پاکستانو کې زیاتره تعلق د پاکستان د پنجاب صوبې او د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر سره دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د جون په 13 د پیښې نوټس اخیستی وو او ویلي وو چې د پلټنو لپاره یې 4 کسیزه لوړې کچې کمیټه اعلان کړی ده چې اف آی اے او نورو اړوند ادارو ته لارښوونه کړې دي د انسانانو په قاچاق کې د ککړو کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړي. دا پیښې په تړاو کې د اف آی اے اسلام آباد او لاهور چارواکي دعوه کوي چې په ګڼ شمیر کې ایجنټان نیولې دي چې د انسانانو په قاچاق کې ککړې دي. پاکستان کې اف آی اے او بیا نورې سرکاري ادارې ولې د انساني قاچاق په مخنیوي کې ناکامه دي او د هیواد نه په ګڼ شمیر کې خلک په غیر قانوني لارو بهر ځي. په دې اړه په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي د مدیر هڅې دا کار روان دي او زنیل سرکاری چارواکی د داسې ایجنټانو په شا ولاړ وي.
دا ایجنټان چې دي دا باقاعده زموږ چې کمیداری دي افسران دي، هغه د ایجنټان نوم پیسې لري او د خلکو نوم پیسې لري او دا کاروبار چې روان دی یقینا هغه ته پیسې ملاویږي. په دې وجه باندې د ایجنټانو خلاف هم موږ ګورو چې خاص سے داسې قسم حتمي غونډه کې او ډېر مؤثر غونډه کې دغه نه کېږي او کوم نیولی شي. موږ ګورو چې یو څو تنه ونیولی شي بس بیا هغه پرېښودل شي.
په کراچۍ کې د اف آی اے پخوانی ډیپټي ډایریکټر فقیر محمد بیا د جون په 4 مشال ریډیو ته ویلي دا خلک اوس زیاتره په قانوني لارو د پاکستان نه ایران، ترکی او لیبیا ته ځي او بیا د هغه ځایونو د غیر قانوني لارو ځان یورپ ته رسوي.
پنجاب نه یا کوم مخصوص علاقو نه ځي کنه دی خلک، یا افغانستان نه ځي، دا فیملی نه ځي، ماشومان سره ځي. زه نارملی دای چلتا خاوند خپل تر رسیدلې فیملی دلته پاتې شي، فیملی دلته پاتې شي چې څنګه لاړ شي. دی خسر نور الله رہی دا تخ کلا چې به ایلیګل طریقې سره منګ لاړ شو. ایلیګل طریقې تخ کې چې به اس طریقے سے داسې بتاسو بای روڈ بوزو، داسې بای شپ کی بوزو، داسې بای بورڈ کی بوزو، تاسو منګ با ډیسټینیشن تورس.
ملګرو ملتونو د یاد پیخي غندنه کړي او په پیخه کې د ککړو کسانو په زدي د کاروي غوښتنه کړي ده. د راپورونو تر مخه تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې ویلي وو د یونان نه 450 پورې دغه ډول کښتۍ بیرته لیږل شوې دي. د تازه پیښې نه وړاندې روان کال په فروری کې د ایټلی له ساحل سره نږدې یو کښتۍ ډوبه شوې وه او په پیښه کې 92 کډوال مړه شوي وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزې خپرونې
پام کوه
په 10:30
نوی نړۍ
په پاوکم 1:00
پښتونخوا کلی په کلی
په 1:00
تا پاکستان دی هلی
په دوانیمو بجو
روختیا او درملنا
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
د کورم په صدق کې پرون مقامی خلکو د ریسکیو یو دو دو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرشانو څو ساعته مرکزی لاره تړلې وه. دا احتجاج هغې پر دغه خبره کړې چې د یادې ادارې چارواکو له خپلو خدمتونو ورکولو تر انکار وروستو هلته دوو جوبلو کسانو سا ورکړه. مظاهرشانو لاړوند ادارې نه د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د زخمیانو ته پر وخت مرسته نه میلاوېدلو د پیښې د پلټنو حکم یې ورکړی دی. چارواکو زیاته کړې ده که څه هم له دوو میاشتو نه د کارونو ترسره کولو لپاره د ټاکل شوي بجټ نه ترلاسه کېدو په اړه یې د صوبې په ځینو ضلعو کې خپل خدمتونه تړلي، خو بیا هم دوی په لوی مصیبت کې مرستندویه چارې پر مخ وړي. نور معلومات طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې د ساده اوسیدونکو تر هغې د مرستندویه اداره ریسکیو 1122 خلاف احتجاج کړی چې پر 28 جون د ټنډوري په پیښه کې شوي زخمیانو ته مبینه د یاد ادارې چارواکو خپل خدمتونه له ورکولو انکار وکړلو. د جمعې په مازیګر مقامی خلکو په صدق کې د ژغورنې مرکز مخې ته احتجاجي پرلت په وهلو مرکزی لار تر څو ساعته تړلې وه. د صدې شیر اکبر مشال لډیو ته د خالی پشپا ویلي کله چې پیښه وشوله نو د ادارې کال سنټر ته د مرستې لپاره ټلیفون وکړلو، خو ورته انکار وشولو چې داسې پر وخت ابتدایي طبي امداد پر نه میلاوېدلو د پیښې دوه زخمیانو هسپتال ته تر رسېدلو مخکې سا ورکړله.
د دوه کسانو مو هلته ولګېدو، هغې باندې بیا مو 1122 ته بار بار کال وکړلو، هغې مو ته د بنا جوړوله چې مو سره پیټرول نشته، مو سرویس نشو درکوی.
په ټنډوري کې د جمعې په مازیګر د ځمکې پر تنازع د دوه خاندانونو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې معلوماتو تر مخه درې تنه مړه او دوه نور زخمیان شوي ول. په احتجاج کې شامل د صدې ځوانانو اتحادیې یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته وایي د مرستندویه ادارې دا ذمواري ده چې د راپېښې کېدونکي هر قسمه مصیبت پر مهال خپل خدمتونه وړاندې کړي، خو داسې ونه کړل. حمزه له اړونده چارواکو د پلټنو غوښتنه کړې او ویلي چا چې د غفلت نه کار اخیستی هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکړلی شي.
د مو ضلع کورم په ساده کې څه وختونه دا معامله روانه ده چې څوک دې ته کال هم وکړي نو هغه سرویس نه پرووایډ کوي. نو دی بلډینګ او دی ایمبولینس او موږ ته په دغه علاقې کې څه ضرورت نشته، څه کله برژلي یو دوی کې سایډ کې پرتې وي هغه ته دا څه دی په ټایم باندې رسېدای نه شي، رپلای نه شي، او بیا بل سپتال نه چې موږ کوم مریضان ریفر کړي پېښور ته نه هغه ته دا ایمبولینس نه شي ورکوی. نو دی موږ ته ضرورت نشته، دی باندې د پراپرا حکومت انکوایري وکړي.
بلخوا په دغه اړه د خیبر پختونخوا ریسکیو 1122 ادارې ویان بلال احمد فیزی مشال لوډیو ته ویلي د ټنډوري زخمیانو ته پر وخت مرسته نه میلاوېدلو د پیښې پلټنې امر شوی او د ادارې له ضلع چارواکو یې په 24 ساعتو کې راپور غوښتی دی. فیزی زیاته کړه که څه هم له دوو میاشتو د کارونو ترسره کولو لپاره مقرر بجټ پر نه میلاوېدلو دوی د صوبې په ځینو ضلعو کې خپل خدمتونه تړلي، خو بیا هم په غټ مصیبت کې مرستندویه چارې پر مخ وړي.
پیسے وغیرہ کی دے نو اگر فیول کی ندی ریلیز شوی بھائی حکومت لگے نشتے دے وسر دمرا فنڈ منگا اسم سے دے نو داد اگر کڑے ہو چی کم اللہ دین کی چرتا میجر ایمرجنسیز بھی نو اگر کے بھائی ایمبولینسیز وغیرہ سی دانے چی مکمل سروس بند دے کل کا دا عام روٹین والا چی کم ایمرجنسیز ہو آگر مونگ دگر کڑے ہو دے کے اس انکوائری سے دے نو اگر شورو دا چی سنگا آگے کے انکوائری رپورٹ تیار شو
په قبایلی ضلعو کې تر هغې وروسته مرستندویه اداره ریسکیو 1122 خپل خدمتونه پیل کړي چې پخوانی فاټا په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوله. په کورما ضلع کې د دوو تحصیلونو په کچه ریسکیو 1122 خپلې څانګې پرانستې دي. د نومبر په 2020 کال کې پرانستل شوی د صدې په مرکز کې دا وخت و ایمبولینسونه یو د ور وژنې ګاډی او روغتیایی مامورینو په شمول دیرش عمله کار کوي. په یاد تحصیل کې له ډېر وختونو راهیسې مرستندویه ادارې د تیلو خرچا نه میلاوېدلو له کبله خپل ایمبولینس ودرولې دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر چیمبر اف کامرس ان انډسټریز عہدیدارانو پرون په پیښور کې په افغان کونسلګرۍ کې د طالبانو د کونسل جنرال سره لیدلې دي. دوی ویلي دي چې په دې غونډه کې زیاتره پاکستانی سوداګر شامل وو. د طالبانو کونسل جنرال سره په تورخم دروازه د دوه اړخیز تجارت زیاتولو، هلته سوداګرو او ټرانسپورټرانو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. په دغه اړه نور معلومات د فرهاد شینواري په راپور کې وو.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو خونې ویاند واجد شینواری د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پیښور کې د طالبانو کونسل جنرال حافظ محب الله سره لیدلی او په دوه اړخیز تجارت کې د صنایعو په پیدا کول ورسره خبرې کړي.
په غونډه کې د تجارتي حجم زیاتولو، د مالونو منډیانو ته لیټ رسیدل، دا سه ترافیکی مسلې دي او ورسره سره د خیبر چیمبر اف کامرس له طرفه د تجارانو لپاره یو رابطه کمیټي جوړول دا سه مهمو خبرو باندې اتفاق وشو.
خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو خونې عہدیدارانو ویل چې په دې موقعه سره په دې سلا شول چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو یو ګډه تجارتي کمیټي به جوړه کړي چې د ستونزو هواري لپاره کار وکړي. او حافظ محب الله دوی ته د افغانستان د دورې بلنه هم ورکړه. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب خان مشال ریډیو ته وویل چې غونډه د نوډاندې هم شوې دي، خو چې ترڅو په دې کې د دواړو خواو تکنیکی ادارو چارواکي شامل نشي نو تر هغه د سوداګرو ستونزې نه هواریږي او دواړو خیز تجارت کې به ورسره ساسانې پیدا نشي.
چې زمونږ د افغانستان په منځ کې د تجارت ډېرې مسلې ټیکنیکل دي، ترسو پوری چه پدی ملاقاتونو که مطلب دی چه زمونگ سٹیٹ بینک لی منسٹری آف کامرس دی دا سه دا غو چه کم ملی بینکونه دی یا کمرشل بینکونه دی او دا غو کم منسٹری دی دا تجارت او اگه پخپن منز که سرکی ننی او دغا مسائلو لا آسان دیاری و نگوری نو ترغه پوره دا مسائل چې کوم دی دا ورس پور زیاتې دی شي کمې دی نشي.
سوداګر وای په تورخم کې مال وړونکو گاډو لپاره د پارکینګ نشټوالي، ټرافیکي ستونزو او د کاستم سست نظام لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی. په تورخم کې د پاکستان تعمیراتي کارونو رصد ادارې نېشنل لوجستیک سیل په خپل د رسکی ویلي چې هلته په پوله په یو لوی پروژه کار پیل کړی او تعمیراتي کار په اخیری مرحله کې دی چې په هغې کې جدید ټرمینل، اضافي سرکونه او د امیګریشن نورې کاونټرې جوړول شامل دي او دې سره به د سوداګرو ستونزې هوارې شي او په تجارت کې به ورسره اسانۍ پیدا شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرهاد شینواری راپور مورده اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی و. نو د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکی بللې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دي چې دا بیان غیر ضروري، یو اړخیز او ګمراه کوونکی دی. دا بلوچستان سایلی برخی گوادر تسیر ما دا تربت پخار کنن پا وزانبرگی برید که یو پولیس سرتیری وجل شویده او پینزه کسان نور زخمیان دی دروس چا دا برید زیمواری نده منلی. لا جنوبی وزیرستان دا قامی سمبلی غړی او پختون ژغورنې غورځنګ مخکخ علی وزیر دا زمانت درخواست منظور شویده. دا پاکستان د تحقیقات او وفاقي ادارې FIA د جون په 18 منظور پښتین او د دې غورځنګ درې نور مشرانو ته په لیګلو نوټسونو کې تور پورې کړی وو چې د امنیتي ادارو په خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو هڅه کړې ده خو غورځنګ دغه تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي اوسیدونکو د ژغورنې ادارې خلاف مظاهره کړې ده. د کورمې په صده کې پرون مظاهرچیانو د ریسکیو یو دود و خلاف مظاهره کې له حکومته دغه پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه چې په خبرې د ادارې چارواکو لخوا د خدمتونو د مبینه انکار په نتیجه کې دوه کسان مړه شوي وو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر انس ثناءالله پخلی کړی دی چې د یونان په ډوبه شوي کشتۍ کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه وکړي. دا دغه راپورونو وروسته ده چې دا یوګینی پریکوجین په مشرۍ د واګنر په نوم اجیري ځواکونه د روسیې په جنوب غربي ښار روستوب آنډون کې پوځي تاسیسات نیولي او ظاهرا کوشش کوي چې د هیواد سرخار ماسکو په لورې پرمختګ وکړي. خبرونه ورده اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو چارو ته وروسته راغی چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یو شرکت د روسیې د ځینو پوځي سیمو د نیولو ادعا کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. دا دغه راپورونو وروسته ده چې د یوګینی پریکوجین په مشرۍ د واګنر په نامه اجیري ځواکونه د روسیې په جنوب غربي ښار روستوب آنډون کې فوزی ځایونه نیولي دي. په دغه اړه نور معلومات اسرار لمومن راکړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. هغه د څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یوه شرکت د روسیې په جنوب کې د پوځي تاسیساتو د نیولو خبره وکړه. ولادیمیر پوتین په هغه وینا کې چې نن شنبه په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون خپرېده د واګنر شرکت اقدامات له وسلوال بغاوت سره تشبیه کړل او ویل د وضعیت د ثبات لپاره به مشخص اقدامات وشي. ولسمشر پوتین وویل د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوجین چې مخکې یې د روسیې د پوځي مشرتابه د لرې کولو لپاره د سوله ییز لاریون اعلان کړی و د شخصي ځانغوښتنې له مخې له روسیې سره خیانت کړی دی. تر دې مخکې نن سهار د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوجین ویلي و چې ځواکونو یې په روسیه کې د روستوف اوندون ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول لري. هغه د روستوف ښار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف اوندون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوفګینی پریګوجین د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر دخیل دی. تر دې مخکې روسیې یوفګینی پریګوجین په وسلوال بغاوت تورن کړی وو. دا بدلونونه داسې وخت راځي چې پریګوجین یوه ورځ مخکې ویلي وو چې د ماسکو پر لورې یې د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سنبال کاروان لیږلی دی. پریګوجین ویلي چې د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي یې ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر او د پوځ مشر په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لرې کول دي. هغه د روسیې د یوې پوځي الوتکې د نسکورولو ادا هم کړی ده. بلخوا د روسیې یو امنیتي سرچینې رویټرز اجانس ته ویلي چې واګنر ګروپ د ماسکو د جنوب په 1500 کیلومتر کې د ورونیج ښار پر ټولو پوځي تاسیساتو ولکا ټینګه کړې ده.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په موسسه کې خزینه کارکونکو ته حکم ورکړی دی چې نور کار ونه کړي. په دغه ولایت کې طالبانو نږدې دوه ونې مخکې خزینه کارکوونکو ته لسه باندې اووه میاشتې بندیز وروستو په مؤسسو یا غیر سرکاري ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړې وه. جزئیات یې په دغه راپور کې.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یوه لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنیدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې دې په کورونو کې ایساري شي. د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک رویټرز اژانس ترلاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس دا خبره تایید کړې ده. په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري پر ښځینه کارکوونکو دا بندیز د دې سربېره اعلان شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې زه د هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږېږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت یې د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوي خبره کړي لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې هغه اصول مات کړي دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروې د کډوالو د شورا له مشر یان اګلند سره تیره میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکوونکي به په مرستندویه مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی اګلند د خبرګولې په 15مه په ټویټر کې لیکلي وو چې ښځینه مرستندویه کارکوونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو د نوي بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي د دفتر یو ویان ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی. د رویټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندویو ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو دا نیت دی چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي، خو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتو له منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې اووه میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د پاکستان سرحد اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر سغدار لخوا په یو خبريال په مبینه توګه د تشدد وروستو د ملک یو شمیر برخو کې خبريالانو احتجاجي مظاهره کړې دي او د سغدار نه په دغه عمل د معافي او د سوکې پر خودو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه تفصیل د شبیر احمد جان پراپور کې.
نہیں آئی ایم ایف پیکج ہو رہا ہے ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے پی ایم صاحب، سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈار صاحب؟ ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر،
یار کیا چاہتے ہیں؟
دا آوازونه د هغه ویډیو دی چې پکې د قومي اسمبلی بهر اسلام آباد کې خبریال شاهد قریشی وزیر خزانه اسحاق ډار ته وایي چې د آی ایم ایف سره لوزنامه کې ناکامي ولې ده او آیا آی ایم ایف سره پیکج کیږي او کنه، ولې اسحاق ډار پې قاریږي او په ویډیو کې لیدل کیږي چې سر د خپل ساتونکو د خبریال موبایل لری کولو او د وهلو آواز اوریدل شي. د خبریال قریشی لخوا ورته دا هم ویل کیږي چې جنگ ولې کوي تاسو. یو شمیر خبریالانو سازمانونو د سغدار دغه رویه سخت غندلې ده او د مافیا مطالبه یې کړې ده. پیښور کې د خبریالانو سازمان خیبر یونین او جرنالیست هم د جمعې په ورځ د پریس کلب بهر احتجاج وکړو او د پیښې د پلټنې غوښتنه وکړه. د خیبر یونین او جرنالیست جنرال سیکرټری عمران یوسفزئی مشال لیډو ته په دې باب لویل
هر رنگ کوشن دی، د صحافی کار کوشن کول، هغه سوال کوي
تاسو کا خوخ نہیں تاسو جواب نہ ورگے غیر ډیر بلا طریقے دی مہذب طریقے دی خود دې مطلب دا بالکل نه دی چې تاسو سوال وره او غیر جواب کې تاسو سپېړه ورکه یا تاسو الکار چي دی غیر سکیورټی والا غور سره بدتمیزی کی او مطلب غیر باندې وال ټکولو کې دا انتہی افسوسناک واقعہ ده موږ دې مذمت کو
احتجاج کې برخه خستون کې خبريال فرد الله خان وای چې د سقدر د ایم ایف نه په پیکج اغستو په مکمل توګه ناکام شوی او مسلسل د خبريالانو سره د همدا سخت رویه ده باید دې د سوکینه لری کړی شي
بنیادی تور باندې اتزل ایم ایف سره د په مشره کې مذاکرات شوی دي او مسلسل ناکام شوی دي او دک په بد لګیدل دي او د دین مخکیم داسې حرکتونه کړی دي چې دی غوسه شوی دي د غشوی دي لکه دن پد کې د یو ډیکټیټر غونته عمل دی او هغه امیشن د پریس کانفرنس په دوران کې او د چکمزه کې سوال جواب وي په هغه فنکشنز کې دا راخاره شوی دي د دې نشست یا د دې سیټ یا د دې اهم عہدې اهل نه دي پکار دا دي چې حکومت د عوامو د 24 کروڑ عوامو په مفاد کې د دې دغه چوکې نه لري کې
خدا ایم ایف ته پیکج په خپل باندې مرکز کې د پی ڈی ایم حکومت بیا بیا دا خبره تکراروي چې د ایم ایف سره هم او د نورو ملګرو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې تر روانې دي او ډېر زر به اقتصادي پیکج د پاکستان لپاره ترلاسه کړي په پارلیمان کې د خبريالانو سازمان پارلیمنت رپورټرز اسوسییشن یا پی آر ای هم د یادې پیښې سخت غندنه کړې ده او ویل دي چې وزیر خزانه اسرار دې معافي هم غواړي او داسې عمل دې راتلونکي کې نه تکراروي کني دوی به مجبورن د پارلیمان د کورج نه په بایکاټ مجبور شي خو تر دې دمه د کم حکومتي چارواکي یا د وزیر خزانه لخوا هیڅ ډول موقف مخې ته نه دی راغلی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي چلته د ځنګلونو وهل دوام لري او چارواکو پرې سترګې پټې کړې دي دوی په وینا قیمتي ځنګلونو ته یې وار لمخه پراخ زیان رسېدلی دی دوی غوښتنه کړې ده چې انتظامي او امنیتي ادارې دي د ځنګلونو ژغورلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي بل خوا د جنوبی وزیرستان چارواکي دا نه مني چې ګواکې د ځنګل وهلو لړۍ روانه ده او دوی وایي چې د ځنګلونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي تفصیل اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د ځنګلو غیر قانوني کټایي راونادو او د مقامي انتظامیه چارواکیو د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره وهلو بنې سترګې پټې کړې دي په دغې برعکس د سویلي وزیرستان لوئر ضلع شکۍ سیمې اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
د لویر وزیرستان ځنګلات به درې ختکیږي چې په داسې څېړی دو نشتار دا یې په داسې لمنځه دو د خمرانګ د سانګې طرف ته چې کیم غرینه دي یا پوس د راځي غرینه دي دغه یوریبیا د تیزې ارید په وجه باندې چې دی کټیي کو حکومت د سسروی د وجې نه چې دی په دښې روکتام نه کو جنګلات ولنه مز د مطالبه دو چې په چیم غرینه کې ونې والې شوي دي پاکې مختلف د مټک د زنغوزي دار ونې تخمینه و چې ځي او بیټی پکې وګرل شي میزو ور سره وي د سپیډي فورسز نه ها دي میز دغه توقع دو چې مزید دو په ګټینې باندې د لوی وزیرستان نه چې کیم ځنګلات کدې دي کولې په ذریعہ باندې منتقلې شي او کدې دي لرګي په ذریعہ منتقلې شي چې مزید دی په ګټینې باندې سختي ولګوي چې د میز غرینه دی ولل نه پاتې
د سویلي وزیرستان پر ضلع بدر سیمه اوسیدونکي خبره هم وروي
ملک عصمت الله د وادي بدر نه خبره کاوه چې مشکین ځنګلات په وادي بدر کښې یا په شاول کښې یا په میشتا در پراش شکای ځنګل په انتهایي ویشي د ځنګل مکمل تباهي وکړله په دا کښې چې کومه ونه دو یونه شتار ده یوه تېړی دو دوه بل دوی ته دا سپلایي کېږي موږ دا انتظام یې ته اپیل کوي چې کومه د ځنګلات محکمات دو دا فوراً د دغه انتظامات وکړو او د دغه کټایي ده فوراً
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي خبرې د سویلی وزیرستان ځنګلو محکمې مشر وحدت ذیشان مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
کرنټلی کوم دی مونږ سره نه هارویسټ چې کوم دی هغه نشته. دا زړه کټایي چې کومه ده هغه ونې چې کومې کټ شوي دي نوې فریش کټایي نه مونږ سره بالکل نشته. دې نه مخکې روزه کې روزې نه مخکې مونږ سره شوي وو. آن دا سپاټ چې کوم دی مونږ کاروایي کړې ده جرمانه شوي هم دي هغې خلاف کاروایي نه هم شوي. فریش چې کوم دی دې مونږ کې هلته آر وي مونږ پته ده هم کسان نه شي تللي نو لوکل کټایي وایي خلک به څنګه لاړ شي او چې ځي نو خامخا ډېفینټلي خلاف کاروایي کېږي. لوکل خلکو چې کوم دی ځنګل دی وي د دې علاقې ځنګل دی او دې علاقې ځنګل خیال سره
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې یې د ځنګلو غیرقانوني کټایي مخنیوي د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خپرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
تیر ورځ په سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی د علاج په اړه د پوهې راوستلو یو سیمینار ته وویل شو چې پاکستان په نړۍ کې په پنځم نمبر دی چې پکې تر ټولو زیات د ټی بی رنزوران دي. د ډاکټرانو وینا وه چې په پاکستان کې هر کال څه کم شپږ لکه خلک د ټی بی په ناروغۍ اخته کیږي او د دې باوجود چې په سرکاري روغتونونو کې د ټی بی ویډیا علاج کیږي ځینې خلک دغه ناروغي پټوي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی په اړه د پوهې سیمینار چې پکې زیاتره هغه تنان موجود ول چې د ټی بی رنز نه جوړ شوي ول ویناوال وویل چې زیاتره خلک دې رنز علاج نه کوي که ورته معلومه هم وي پټې ساتي چې ترې نورې مسلې جوړېږي. سیمینار کې شریک د ضلع سوات صحت محکمې ډاکټر فضل عارف د ټی بی په اړه وایي.
ټی بی زموږ سره یو داسې بیماري ده چې یاره د یو نه بل ته په ټوخي باندې لګي او یا هغه ټوخی په کورونو کې چې هغه د څوارلس ورځو نه سیوا شي نو پکار ده چې موږ هسپتال ته راشو چې یاره وګورو چې دا ټوخی زموږ ولې نه ښه کېږي. نو یو خو دا خبره بل زموږ سره ټی بی چې ده نو په هغې کې زموږ سره ټوخی پای کې زموږ سره تکاوټي وزن کمیږي چاته که ټی بی می نو غول دا په کاری چر ماسک واچي لاسینځي او په دې سه کولاو ځکه پاتې کیږي چې رالته کې هوا خزي راځي او چلیږي زم سره او د دې خپل ټریټمنټ د شپږو میاشتو نه ولې تر نهو میاشتو پورې هغه ټریټمنټ بل ټی بی کنټینیو ساتل پکاري.
د سوات د سرکاري محکمې د ټولنې ترقۍ استازی جواد خان په دغه مهال وویل چې پاکستان د نړۍ په پنځه هیوادونو کې شامل دی چې پکې د ټی بی رنز زیات دی. دا وخت په هیواد کې ښکاره رنځوران تر شپږو لکو پورې دي چې پکې دوه لکو نه زیات خلکو ته د علاج ضرورت دی او حکومت د ټی بی مریض ته ویډیا علاج ورکوي.
زموږ سره په ټوټل سوات کې ستر ډاکټران دي او اته زموږ سره ډایګنوسټیک لیبارټریان دي چې دې اویاو ډاکټرانو په کلینیکونو کې او په دې اتو لیبارټریانو کې بالکل فری ټیسټونه کیږي او سره د دې ټولې ګولۍ چې د ټی بی کمی دي هغه به دوی ته بالکل مفت ملاویږي. د دې سره سره زموږ په سوات کې څلور غټ هسپتالونه دي کم سیمز هسپتال دی، لقمان هسپتال دی، شفا هسپتال دی او په خوازخیل کې اپر سوات او سلمان هاسپټل چې کوم دي دا زموږ سره آن بورډ دي. په دې کې زموږ د ټی بی ګولۍ بالکل مفت ملاویږي او سره ټیسټونه چې دي هغه هم بالکل مفت ملاویږي.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج پروفیسر محمد نذیر چې د ټی بی مریض او اوس ښه شوی په دغه مهال د خپل علاج په اړه تفصیلي وینا وکړه. وروسته دوی مشال ډېر وویل چې د ټی بی علاج شته.
تبه نفسیاتي طور ځان مضبوط ساتي، تبه کوشش دا کې چې د دې مقابله وکړي چې لکه اوس ساده دا ولګېدو نو تبه دا کوشش دا کې چې راز مطلب درې چې دیس از د دې کم سیمپټم چې کم دي یاره دې د لګېدو دا دغه د هغه ز احتیاطي تدابیر ز اپناو کم یاره ز په عام ځکه زنا استعمال دي کوشش وکم چې ونه ټوخېږم یا پرنجه ونه کم چې یاره زما د لاس بل دغه شي دا به موږ مقابله وکړو چې دا به د ختمولو او زمونږ چې څومره کسان چې کوم دي زه اکثر ګورم
نو د یو نه تپوس وکم ناری ولسم تپو کس لسم قسمت وې د خو ما تیر کړي دي نو موږ نه خبرې ولې پټي ساتو.
سیمینار ته بیا کونکي غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې په کورونو کې د نن نه زیاتره خزي د رس کار وی او دوی هڅه کوي چې په هره ولې او متاثر خلق په خصوصي توګه خزي علاج ته را وبلي.
مخکې دا و چې خلق په دې غیر چې دا لا علاج دی د دې علاج نشته نو دا لا علاج نه دی د دې علاج ته شپږ میاشتې د علاج دی د شپږ میاشتې بعد دا مرض ختم شي نو دا غټه خبره نه دی یو عام مرض دی راځي او د دې باقاعده ټریټمنټ او د ټریټمنټ سره دا ختمیږي نو موږ د دغه کوم یاره چې دا یا دغه کوم خبره چې دا نو د دې ختمېدو لپاره نن زموږ دا پروګرام موږ دلته کړی دی.
د ټی بی مرض په اړه سیمینار کې دا هم ویل شول چې بعض غیر دولتي ټولنې د ټی بی هغه مریضان چې لري پرتو سیمو کې میشت دي د تشخیص لپاره روغتون ته تلو کرایا او بیا علاج دوران کې خرچوي پیسې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه وکړي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اوریدای شي.
په خبر پختونخوا کې د موسمیاتو څنګ په وار وار د زیاتې ګرمۍ خبرداري ورکړې ده او دای ویلي دي چې راتلونکي اتوار ورځې پورې به په میدانی علاقو کې موسم ډیر ګرم اوچ او درجه حرارت به د معمول نه تر شپږ ډیګري سینټي ګریډ زیات وي نو باید خلک ډیر احتیاط وکړي او ځان د ګرمۍ نه بچ وساتي. دغه ډول د سیند سره نږدې اوسیدونکي هم باید د احتیاط کار واخلي ځکه چې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرونو د واوري ویل کېدو سره په سیندونو کې د اوبو کچا زیاتېدای شي. نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
دا موسمیاتو او قدرتی افاتونو د نظم ادارې اولس پاندې غا کړي چې د ګرمۍ د وهلو له خطر نه بچ کېدو لپاره باید احتیاط وکړي شي او پلمر او ګرمۍ کې د ګرځېدو نه ډډه وکړي. دا چې په انساني صحت دا ډول ګرمۍ یا د هیټ ویو څه اثرات کېدی شي او څرنګه کولی شو چې ځان ترې بچ وساتو نو خیبر پښتونخوا کې د غذایت ماهر یا نیوټریشنست فهد الله شاکر مشال لیډو ته وایي
هیټ ویو چې کم دی دې سره لکه د باډي ټمپریچر یا د انوایرنمنټ ټمپریچر ډېر زیات شي نو هغه ډایرکټلی لکه د انساني جسم باندې دا اثر په غرضولې شي چې د انسان جسم کې د اوبو کمی ډېر راتلی شي. هغه پوره کول د پاره لکه اوبه ډېرې زیات اسکل پکار دي کوشش دا کول پکار دي چې بلډینګ کې دننه پاتې کېدل پکار دي لکه ډایرکټ سن لایټ ته یا هیټ ته چې کم دی ګرځېدل نه دي پکار. ان کیس ډېر ضرورت وي نو هغه صورت کې لکه لنده کپڑا په سر باندې چول پکار دي یا ځان کور کول پکار دي چې چترای کدا سي کپڑے چول پکار دي چې هغه لایټ کلر کې وي. داسې خوراک کول پکار دي لکه ماسته خوراک پکار دي چملې اسکل شول نن سبا چې کم یا مطلب ام شلو.
نوبړی جاتوی چې د ډېر عمر کسان ماشومان ناروغه لوبغاړي او په خصوصي توګه هغه مزدوران چې پلمرونو بهر کارونه کوي باید په دې ورځو احتیاط وکړي او ځان د نورونو نه بچ وساتي. عمران خان چې پېښور پوهنتون کې ملازم دی څو ورځې وړاندې کور ته راتلو په وخت ګرمۍ وهلې وو وایي د ګرمۍ او صحت خرابوالي له وجې دفتر ته هم نه دی تللی.
ګرمۍ ډېره زیاته ده بې انتها زیاته ده او دا خبره وي داسې ده چې لکه سور وریږي. پرون زه بخپله ځاني افس نه راتلم او په پیښور روډ باندې ګرمۍ دونه زیات خراب کړم چې په لار را باندې الټه ولګېدلې او سپه تور مې ځان پکې رو رسولو چې راغلم دلته حق ټایم چې کم دی بس بالکل بے هوش شوم. بیا کور والے چې کم دی هسپتال ته بوتلم هسپتال نه چې کم دی بیا د غشم رالم نو ډرپ مرپ مې راته لګولو ډېر بد حالو. الله دې خیر کړي خو ګرمۍ چې کم دی ډېره بے انتها زیاته ده خاص کر چې کم دی مونږ افس لو والا خو ډېر زیاته خراب کړو نغه وجې زنن دفتر تم لا نه نړلم نو الله دې خیر کوي او الله دې چې کوم دې په موسم او په حال کو په هر سبانه رحم وکرم خپل کی
دا ډېر سخت ګرمه روزګارونه هم اغیزمن کړی دي چار صده کې د جامو روزګار کوونکی جان خسرو وای چې دا د ودونو او د اختر سیزن دی خو له سخت ګرمه له وجې ګاک هم ناراضي او دوی هم په دکانونو کې وخت نشي تیرولې
مخکې به چې سیزن بشور او موسم هم خو کار به خو ګاک پډېرو اوس یو موسم ګرم شوی ری بل دی ار وخت پر مټه او د بیجلی بل ګرانې د وجې کاروبار هغه خون مزه نه را پاتې او دی پاغه کې یو د بیجلی د مسلې راوتیری نو د په مارکیټ باندې ډېر لوی اثر پروت دی په دې کې نه ګاک دلته وخت رولې شي ځکه ګرمي ډېره زیاته را او بجلی نه او نه موږ دکانداران ځکه چې مخکې به څومره سیل کېده د هغې په نیمه مثبات نه ری
دا قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پیډیمیا تر مخه صوبه کې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرضي سیمو کې د واورې ګټانو راویلې کېدو له وجې ښکته سیمو کې کومې چې د سیندونو او خوړونو په غاړه دي پکې د اوبو کچه د لوړېدو هم خطر ده د موسمیاتو محکمې تر مخه د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په سر خار پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 15 بنو کې 6 او چترال کې 2 ډګري سینټیګریټ ریکارډ شوی دی دوی وایي 25 جون پورې به درجه حرارت دغه ډول سیواوي خو له هغې وروسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو امکان دی چې ورسره به د ګرمۍ زور هم مات شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د خوست زازی میدان اوسیدونکو ځوانان له بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي او لاړوند ادارو هم دا رنګ نړیوالو بنسټونو د مرستو او کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي د زازی میدان د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي چې دوی به په راتلونکي کې په یاد سیمه کې په د یو شمېر مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د خلکو لپاره د کارموندنې او زده کړو پروژې پیل کړي نور حال په دغه راپور کې
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د کاروبار د نشتون له کبله اقتصاد ډیر کمزوری او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي دوی زیاتوي په زازی میدان کې کرنیز ځمکې کمې دي او تر ډیره خپل ژوند په مزدین صنعت سنبالوي خو د هغې بیه بیا دومره ټیټه ده چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې نه پوره کیږي د زازی میدان اوسیدونکو یا د ستونزې او غوښتنې په خوست کې د ژوندون خیریه بنسټ او ایوبي الشفا روغتون لخوا د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت یو نیم سل کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو د ویش په څنډه کې مشال راډیو سره شریکې کړې د زازی میدان اوسیدونکو وزیر بادشاه چې په دواړو پښو معیوب دی وویل
دا شهیدون یا معیوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شی نه لري مقصد میړونه مړه دي څوک نه لري ماشومان یې پوتې دي مشکلی دی یا ګلې وشي غنم نشته دي مقصد کونډې رنډې وشه نو اوسېدي ټوټال اوس نیولې بلته اوس نیولې
سره لدې چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه ډېره ده خو د زازی میدان په شان سیمې دا سدی چې دا مشکل پکې نور هم ډیر دی د یاد سیمه یو اوسیدونکو عزیز الله افغان وایي
دا په میدان ولسوالۍ کې ډیره زیاته بیکاری ده نه کار شته نه روزګار شته اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی خلک غواړي چې خرید ته لاړ شي خارج کی هغه ستونزې دي پاسپورټونه دي ویزې ټوله بندیزونه دي دا دښتاګان کیږي نو موږ دا غوړو د هر څه چې موږ هغه اوري چې د افغانستان خلکو نه باید رحم وکړي زی خلوص شي کور بور پیدا شي اوس موږ شپې کو کسبورونه دي کور بور نشته
د زازی میدان دوه نور اوسیدونکو ګلزمان او میرزا علي خان وویل
موږ میدان کوم کې هیڅ نشته دي بس ساکول ګلې ملې وشوله بالکل گزارا ختم دی کنه بس موږ زه د مرستو کومک وشي هغه خور غریبونه سکنه
موږ دا وختنه لرو چې موږ سره زیات مرسته وشي اوس په دې خوشاله شو چې موږ سره مرسته وشوه موږ نور اړتیا او تلرو چې موږ سره مرسته وشي موږ خل ډیر بې وزله دي چې شي نه لري
د ژوندون خیریه بنسټ د مرستو د ویش پسند کې د ایوبی شفاروختون ټیم لخوا د یاد سیمې د رزګونو ناروغ ماشومانو خزو او سړیو کتنه وشوه د ژوندون خیریه بنسټ مطبوعاتي مسؤل محمد داوود وقفي وویل
د 150 په شاوخوا کې له مستحق کورنۍ سره د لوی اختر په مناسبت د خوراکي موادو مرسته کومه کوي او د دې ترڅنګ د ایوبی اشفا روغتون طبي پرسونل د دغه 150 کورنیو د مریضونو تداوی په وړیا توګه ترسره کوي
بل لوري ته د خوست کار او ټولنیزو چارو رئیس امیر خان ګربزوی
دا چې سش کال موږ په پلان کې لرو چې صبري لکن او عادي شیرو کې پروژې ترسره کړو نو ان شاء الله د ځاځي میدان ولسوالۍ د پاره د مؤسساتو په مټ به په راتلونکي کې مختلفې برنامې ولرو.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي دا سیمهال له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي چې دا دواړه ستونزې د ټول افغانستان په کچه د خلکو په مخ کې موجود دي. د اوچا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په وینا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو په ګډون 28.8 میلیونه وګړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.